یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم. السلام علیکم. پدې خبرونه کې به وړاندې واوري
محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کوي پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړي
افغانستان د کال پلسکونو سره ټنه چای واردوي نن د چای نړیواله ورځ ده کوم چای افغانان ډېر چی خوست ورزو د کتابونو شاته
د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره د خې تزجیت اندازه مين لري
پروزګان کې د شعر محتوا بدل شوی
هر څه چې لیکي هغه به هم د جنگ د فارې کې چې جنگ مکوي
روغتیا د شلنشتمې پروګرام کې کوم شی موادو د رښتېدو مسله چې رو
تکیر په لشل کلمې نه کم ځوانان کلمې شي تو کنه کار اخلي دی زر وب دکېږي
تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه
د امریکا یو پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب اندیښنه وشو ده. ګڼو سیاستوالو او چارواکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند موافقه وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروری وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په ناموجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یوه خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یوه خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 13 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قمندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ګڼو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین پیل کړی دی. یوازې په ټویټر کې شاوخوا 22,500 واره د دوحې دفتر وتړي په نوم هشټګ د خلکو لخوا لاس په لاس سوی دی. ګڼو افغان سیاستوالو دولتي چارواکو او ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده. له دې ډلې د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دواخان مینپال په خپل ټویټر کې لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم پر خپل فیسبوک لیکلی د دوهې دفتر باید ژر تر ژره وتړل سي. موږ په افغانستان کې د ننه د سولې خبري غواړو. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله د طالبانو د فعالیتونو پر ضد آنلاین کمپاینونه پیل سوي دي. وسلولو طالبانو تر اوسه پورې د دوهې دفتر د تړل کېدو د غوښتنې په باب دغه تازه کمپاین ته عکس العمل نه دی ښوولی. د ترخم پر دروازه د تګ را تګ لګول سوي بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول سول. پاکستاني چارواکو د ترخم له لارې پر تګ را تګ محدودیتونه د مې میاشتې له 15 تر 20 پلان کړي وو. د ترخم انتظامی چارواکي وایي د کورونا وایرس وبا څار ملي ادارې ورته پرون پنځشنبه سپارښتنه وکړه چې هلته لګیدلې محدودیتونه پر ځای وساتي. پاکستاني چارواکو ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستاني وګړي چې د ترخم له لارې ننوځي نه د کووید 19 ناروغۍ ټیسټ به یې کیږي. که نتیجه مثبته وختله بیا به د لوړګي په روغتون کې 8 ورځې قرنطین وي. د راپورونو له مخې پر ترخم به هره ورځ په پاسپورټ او ویزه لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس د محدودیتونو له کبله د خلکو تګ راتګ ورسره ډیر کم سوی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلولو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربند تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یوه لوړپوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر لسمه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 232 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغو قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د مهمو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله. د امریکا د خزانې وزارت لخوا د اعلان سوي اقدام هدف د مارت سیمې د نیولو لپاره د ایران پلوه غورځنګ د عملیاتو په نښه کول دي. او نن د مې 28مه د چایو نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي. د چایو بوټی 15,000 کاله مخکې په چین کې وپیژندل سو او په 18مه پیړۍ کې ځینو خلکو له چین څخه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو له څښلو سره علاقه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیون ډالر ته رسیږي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شنو چایو مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی ویو اف ام 3.15 احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي سولې لومړی توپ دی خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو فکر کوي سخت مخالفت به وویني. شاغل غنی له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې له طالبانو پوښتنه کړې تاسو د سولې اراده لري؟ هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پر طالبانو انتقاد کړی دی چې د سولې په خبرو کې جدي نه دي او د یو داسې اسلامي نظام د راتلو غوښتنه کوي چې نه یې شي توضیح کولی. جزئیات په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپی او کتاوتلخوالي ته دوام ورکړي د خلکو او افغان ځواکونو سخت غبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې سولې د افغانانو لومړیتوب بلل خو طالبان تورن کړي چې جګړه یې نه د درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان په نخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خندونه جوړ کړي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونده هم مهمه بللې خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستاد د ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړي. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنی طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي خو هغه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمه بللې. حقوا د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خوایي جګړه روانه ساتلې. خغلی عبدالله دا خبرداري هم ورکړې چې طالبان نظامی لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته بلار پرانیزي، هغه څه چې دی یو تیروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشینی ولی خو کېدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. خغلی عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نشي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحې علي شورا رئیس کڅ هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو وستل هي خون کې بللي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولای شي په هر برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوسټ سره د مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبان او القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام اند امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوه له هوکړې وروسته د دلې لټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. پروسوی دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان تر اوسه د سولې اراده نه لري. افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اوربند لتیر شپې را پدې خوا نافسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نن د می یو شتمه د چایو نړیواله ورسته. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وی افغانستان په کال کې 15000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورسته هغه څخه چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوخون کې لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوخون کې د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وای په کلنی ډول 15000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی اسدی رادیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.8 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4.4 میلیون ټنه شین چای او د 3.4 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 1.2 میلیون ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیوا ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. همې بډای خپل میلمه ته چای دي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بشمیره سماورتونه او پکې چای خونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې اویا کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 15 کلنو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه
د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې مشته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکو ګلولی پسرلی وای چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونڅکم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا غزه پو ترانگه که دا اسرائیل و فلسطینی هم ماس دلی ترمنز اوربن لطیرش پیرا پدیخوا نافذ دی. لدی سره هغه جګړه ودرېده چې لطیر و یول سورو سرعیسی دا اسرائیل او هم ماس دلی ترمنز دا تشدد لکبلا پیل شوی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربان په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیر شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربان له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربان هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربان د متحدو ایالاتونو، مصر، فلسطینی ادارې او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه و چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایدن پرون د دې اوربان له نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همدارز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع پسترګ ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې پر روانو څو ورځو کې به د اسرائیلو او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیلو امنیتي کابینې پرون پنځشنبه په یوه خوله د دوه اړخیز او بې قید و شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوی، یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پایل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه هم درز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرائیلو او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوي ختیځ سیمه کې لکړکیچ وروسته پیل شوه. د تیرو یولس ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 202 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې ووژل شول. همدارس د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له ترانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوی دي. ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظاهر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر د 1200 شپونی او 1200 ونی د تقاوتی پیسې می پاتې دي د 1200 اتنی او 1200 ننی د تقاوتی می اخیستې ده د روان کال تقریبا ناواله کې دي په یاد د خدای د دې وطن پر د ساختمان په چارې کې د مسولیت نه پزې خلک وجود لري. د جمهور مجلس مرغنا او په یاد د خدای د امر پیغام لري ځای پر ورسوي. السلام علیکم.
د هلمند ولایت آزادۍ پیدا پیغام په تمه شروع را د زموږ आवाज سره ځای پر ورسوي.
دا سجر رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په روزګان کې مشاعره کې مشوي دي. البته د دغه ولایت په ولسوالیو کې خو چارواکي وایي چې په مرکز کې لا هم د مشاعرو بانډارونه تاو دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو دمګړی خوست ورزو په خوست کې د کتابونه د لمانځنې په پار په دې ولایت کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی. دا نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګ د شهر د کتاب پلورنځو یو د مسولینو لخوا په ګډه جوړ شوی وو. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداري او پټي ټبای خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست رون اندی او فرهنګیان وای چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړې دوه دی. نور حال په دې راپور کې
د خوست رون اندی فرهنګیان او د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونی د پنځشنبه پورز د کتابونی په مناسبت د کتابونو د جوړ شوی نندارتون په څنډه کې آزادۍ رادیو ته وکړي. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد آجان له مسؤلو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره د خي فزجت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بکی کده کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشاله هم یو او موږ د اطلاعاتوانو د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي ترڅو زموږ خوستوال فکر ته دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نائندہ کے میں لے اطلاع تو پر ہنگ دے نہ گفتہ نہ ہمدا ڈول کے تبدیل نہ ہمدا ڈول پرسے پلا رہا ہو سو زوانان تشویق سے مطالعہ ہو کے کتاب تو ہنسے گی اور کتاب نہ لکھی.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب خو بازار لري او د دوی ټول چاپ شوی کتابونه پلورل شوی چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړی دي.
تر اوسه پورې چې در خیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړی دي، البته لیکوال ته مونږ خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې مونږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې مونږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول کتابونه یو څو څو جلد مونږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې مونږ د کتاب تلې مې نوال ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستې دي. په هغې کتابونه مونږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو مونږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه مونږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزوره ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پر کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نشه یي موادو د رشدو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدلی شي. خو اوس بیا هم یو فرهنګي مسله راخلو. په روزګان کې پر شیر د جګړو اغیز زیات شوی دی. د دغه ولایت په ولسوالیو کې به پخوا مشاعرې کړي، خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي هڅې تر مرکز ترینکوټ پورې محدود شوې دي. په دې اړه راپور.
په روزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅې پڅې شوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د ورزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالی اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهځي کمرنګسوي بلکې په ولسوالی کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالی کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشایره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشایره جوړیده. خو ایل چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي. پاورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د ورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑا سوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم د سولې طرفدارم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ سبيرم، دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په څه سودیږي هم ورکېږم.
په ورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي بلکې شاعران یې ماړیستلې دي چې د مینې له شعرونو مخه شو وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په ورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کړې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسره ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې د زمال ورستي لیکنه هم د جنگ په مورید زدر سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنله، دا ور باندې ظلم او کننګ کوي.
د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پر لپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکښ کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنې غشتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. دولس په جاو دیش دقیقې دی وړاندې روخته د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دی ونیس پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وایي چې فکر نه کوي افغانستان دی د امریکایي پوځیانو استل ضروری وي. په داسې حال کې چې افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل پیل شوی او د سپتمبر 13 بشپړیږي. د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین فایل کړی دی. یوازې په ټویټر کې شاوخوا 2015 واري د دوهې دفتر وتړی په نوم هاشټګ د خلکو لخوا لاس پلاس شوی دی. د تورخم پر دروازه د تګ راتګ لګول سوی بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول سول. پاکستانی چارواکو د تورخم لارې پر تګ راتګ محدودیتونه د می میاشتې له 15 تر 20 پلان کړی وو. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربان موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغو قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د ځینو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله. او نن د می یوشتمه د چایو نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي خو په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو له څښلو سره علاقه لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع بحث ما تاثیر مواد مخدر به صحت انسان است. مهمان محترم ما محترم دکتر محمد محسن حسن، ماستر صحت عامه و متخصص امراض روانی و معتادین هستند. دکتر صاحب، ما کوشش میکنیم که در هر ماه یک بار این مسئله را رویش برنامه بگیریم. تاثیرات این مسئله استفاده از مواد مخدر که چی از راه را داره به بدن، چی ضررها را به بدن داره، در قدم اول روی از روی کمه که صحبت شوه. ما خود متخصص نیستیم، گفتیم که از شما که متخصص هستیم در قدم اول یک مقدمه از شما بگیریم، ببینیم چی چیزای مهم به ما میتونین بگویم که یاد بگیریم. سه بفرمایید دکتر صاحب. حسن
جناب نگاه صاحب، درست است. من انشالله همکار هستم. امرالیتان اولا باید بگویم که خود اعتیاد چی است. خود اعتیاد عادت گرفتن یا عادت کردن و خود گرفتن با موادی که اعتیاد آور باشه. او اگر هر ماده باشه، از مواد مخدر باشه یا دیگه مواد باشه، یک شخص معتاد بسازه و ترک کردن از او برش مشکل باشه و نتانه که او را با آسانی ترک بکنه، این خودش اعتیاد است. از مواد سیگاریت گرفته تا هیروئین و چرس و تریاک و هر ماده‌ای که باشه، یا بعضن حتی بعضی اشخاص با رنگ‌ها معتاد میشن. مثلا این رنگ‌های روغنی با اینا معتاد میشن و اونا را بو میکنن تا این که مشکلشان به اصطلاح که اینا اعتیاد دارن همو را تا یک مدت رفع بسازن یا همو خمار خود به اصطلاح عامیانه بشکنانن. و مواد مخدر هر ماده‌ای که باشه با وضعیت خطرناک است. یک شخص معتاد میشه که در کوتاه مدت اینا از نگاه جسمی روانی معتاد به ماده مخدر شوه و در دراز مدت میتونه که مشکلات شدید عضوی و جسمی را بار بیاره. ممکن یک ماده‌ای را که اینا استفاده میکنن در دراز مدت باعث سرطان‌های مختلف دهن، طرق تنفسی، سرطان‌های شش شوه و یا مشکلات قلبی را بار بیارن. یعنی هم مشکلات روانی را بار میاره اعتیاد و هم مشکلات عضوی و جسمی را بار میاره.
بسیار زد تشکر دکتر سید محترم. اگر با شنوانده های عزیز ما سوال ها را شروع کنیم شاید بهتر باشه برای دکتر سید. یک شنوانده همی لحظه وصل شد که مصرفشان زیاد نشد دستی که بگیریم. بله بفرمان شنوانده عزیز.
بله نظر صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم ساس رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او د تیر شوي اختر مبارکي درته وایم. ساسو میلمنو ته ډاکټر صاحبان ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نظر صاحب زه غواړم چې دا پروګرام د شي خوندور شي په پښتو دری باندې باید صحبت وکړو. اول خو زه دا وایم چې هغه څوک چې مخدر کوي او زموږ ځوانان په دې نشو اخته کوي هغه د دې جامعې قاتلین دي. څوک چې کوي څوک چې پچاخ کوي څوک چې تجارت کوي څوک چې نېش اخي څوک چې اوش اخي څوک چې امر ورکوي د اسلامي شریعت ته نگاه څخه هغه د دې جامعې قاتلین دي. رالو دغه دی ساسو د میلمه سیم پوښتنه داده ډاکټر صاحب یو سړی په کم سیم ډېر په نشو اخته کېدلی شي او دا نشه دغه دا نشاور ګولۍ یا نشاور مواد پر شوز باندې ډېر تاثیر کوي که په نورو باندې. او بله پوښتنه مې دا ده زموږ په جامعه کې که یو سړی په نشو باندې اخته شي زموږ په فرهنګو دودو دستور کې هغه بیا د کوره شړي هغه ته بیا د انسان په سترګه نه کتل کېږي. ستاسو په نظر د دې نشاورو انسانانو د دې معتادو انسانانو سره باید په کورنۍ کې په جامعه کې باید څنګه چلند وشي؟
قاری صاحب پشتون تشکر. حال از طریق میکروفون میتونین جواب بگیرین. بله دکتر صاحب حسن بفرمایید. صاحب
پشتون صاحب ما ده سوال واخیست ده تا دل که رفتر مبارک بی نمی پختنه ده داولا چه تو کلنه ای که یو توگ چه دیشهی تو کنه کار اخلی اگه زر معتادیگی سیره میخیی که کچیر پل شل کلنه نه کم نوی زوانان یا زوانان لنشهی تو کنه کار اخلی او دا کارایی ندوی زر روب دیکیگی او معتادیگی دوی بیا پا دیر سخت بانده دغه نشه و دغه اعتیاد پریخودلیشی لشل کلنه نه وروسته دی اعتیاد کچه یو تا کمه ده. بله داده چه نیشه ای توکی پا نارینه خزینه و او پا ماشومان بانده خپل اغیزی لری. مونگه دیر زیاد ماشومان هم پا افغانستان که لرو چه دوی کورانه که معتاد دی او پا حدود دی اتس و پانزوز زرو فکر کومه چه وزارت اعلان کرده و مسئولینو چه زمونگه خواهیم دمینده پا دی بانده پنیشهی توکو بانده دوی روب دیدی او موتا دیدی. یعنی نیشهی توکی لکسنگه چه تا اول مخازمه کیوینی دغا سونامی ده دغا نوی بربادی دی ملک تراهوڑه ده او راستون کی که هم مونگه تروس دیت خوشبینه نیو چه ده با دیدو مخازر ونی ونشی. بلکل ظلم ده او دی شر لرخ هم ده حرام کار ده چه هر صبح دا کار کنی. او پات داشت و چه ما یه اشاره مخته وکرلا هر معتاد ناروغ ده. کله چه یو څوک ناروغ نوی هغه غلط شیان ته مخه نه راوړي هغه نشي تو کنه کار نه اخلي. نو ده هر معتاد سره به دی یو ناروغ په سترګه ورته وکتل شي او هغه سره دی یو ناروغ معامله وشي. دغه ستونزې دي چې موږ له کورنۍ نه معتادین رټو باسو یې شړو یې ټولنه کې هم دوی نه جذبېږي او بالاخره دوی دغه اعتیاد ډېریږي او مختلفو نشهیي توکو ته مخه راوړي. معتاد ناروغ ده او معتاد د دې ټولنې برخه ده باید ناروغ په سترګه ورته وکتل شي.
تشکر. آل یک شنونده دیگر بگیریم.
سلام استاد محترم، روزتان بخیر، خسته نباشین.
زنده باشین، خوش آمدین، بفرمایین.
سلامت باشین، سلام به همکاران محترمتان دکتر صاحب خان، شنونده محترم هم همچنان. میخواستم این بپرسم به دکتر صاحب، وقتی که ما در خانواده اینجا هستیم، مثلا اگر یک نفر دندان درد میشه یا یک دندان باز میکفه، یکی میگه شما از هیروئین استفاده کنین، یعنی تریاک میگه کمک که دندان بزن باز جور میشه. خب اصلا ما این کار نمیکنیم به خاطر که مدت نشه. خب طفلک هایی که گوش درد میشن باز میکفه، که از سیگار استفاده میکنن در گوش اینا دودشه طور چو مثلا کوس میکنن، میگن دردش آرام شه، موتاد نمی کنه دیگه. مثلا اگام خانم هایی که هستن اگام مشکلات دیگه دارن جاندردی، آقای باز برشان میگه که شما از یوروین استفاده کنین، دردتان آرام میشه، تسکین درد است.
دکتر صاحب حسن سوال دارین از زینب جان؟
زینب جان سوال کرد، ما سوال ندارم. اونا گفتن که از تریاک استفاده میشن به خاطر تسکین درد، و یا بعضا دود سیگریت اینا پف میکنن در گوش های اطفال، یا ممکن چرت دود کنن و پف کنن که اونا را بگوین که تسکین میشن. اصلا در ریسک فاکتورا و یا فاکتورای خطر اعتیاد و یا عوامل سیاسی اینی است که ما ذهنیت بد یا رواجای بدی را که سابق به ما مانده ای است که ما از تریاد به خاطر تسکین درد به شکل غیر مسلکی در قرا و قصبات استفاده میکنیم که ما درد ما تسکین شو و بالاخره اطفال مصاب میشه، یکی. و دیگه ما بعض فامیلای را داریم که اونا تریاک استفاده میکنن و به خاطر از اینکه طفلش آرام باشه اینا را به کار بگذارن، یعنی دود برای از اونا پف میکنن و اونا تنفس میکنه و آهسته آهسته اونم اطفال بدبختانه معتاد میشه و نیشه و گنگ سفیدگی میباشه فامیلا کارهای خودم.
دکتر صاحب اصلا امینج یک موضوع دیگه در بین خانم هایی که قالین میبافد، مخصوصا در بین ترکمن ها هم، ما بر از اینکه اطفالشان گریه یعنی خوب خواب بکنه، یک کمه که به طفلایش همطور زبانشان یک کمه که تریاک میمالیدن و باز اون خواب میکرد، بازی ها قالین خودم میبافتن.
جناب نظر صاحب بالکل، من میخواستم به این اشاره بکنم، ما مریضایی را داشتیم که اونا خانما مصروف میبودن، خصوصا که در بافت قالین، در صنعت قالین اطفال طبعا مزاحمت میکنه، گریه میکنه و اینا، امو اطفال خود یا خودآگاه یا ناخودآگاه یا فهمیده یا نفهمیده اونا را به تریاق معتاد می ساختن و یا ساختن که بالاخره اونا بزرگ میشن و بنی تریاق معتاد هستن. زمانی که اونا طفل بالاخره نوجوان و جوان میشه، اونا تیار از طفولیت معتاد است به مواد مخدر بیشتری و یا به انواع مختلفش رو میاره. یعنی یک طفل هر دو ساعت بعد باید بیدار شوه، شیر داده شوه، ولی از همین باعث فقر بگوییم یا نادانی بگوییم یا عدم آگاهی، مادرها اینا را معتاد میسازن تا طفلش آرام خواب کنه، اگرچه اونا خواب نیستن، اونا نیشه هستن. این فرهنگ غلط و نادرست است و ما شاهد همچون فامیلا بسیار زیاد هستیم.
همینجا دکتر صاحب، امی آقای وردک دوباره وصل شد، یک دفعه باز قطع نشه. بله وردک صاحب خوش آمدیم، بفرمایید صاحب.
او بخیر عزتمن اوسه چې وخت مرو کو نو محترم دکتر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې هغه د موږ دوست د کال سنې 15 کلن دی، او دی هغه بروپین نه استفاده کړل اول کې، دا بروپین ګولې به خوړې د کم دوا کولای، دا بروپین ګولې استفاده کړې، بیا د وو نو ورو شیشو ته شیشو نفس پودر شول، نو ستوم دغه باندې مختلف دی، دا یو کول کوشش مو ورسکه ای
والله، هیڅ امکان نه لې چې دا وی چې زړه دې پرې شو، دا شما دې
درس راته چوره وکړه. ډاکټر صاحب فهمیدین بخالم ګورو، بروکین دې مختار ډاکټر صاحب، دا بروکین اول دفعه کې یو کال استفاده کړو، درد پورا دې به وجود درد کړو، دې چې کلا پرې خور بیا او شیشو په ډورو خطلولو.
تشکر ام
ورداک صاحب، دې تا خبره مې واخیستله، تا وې چې دوه کال له بروکین نه کار واخیسته د درد لپاره. بروفین د درد ضد درمل دی، او دغه د درد لپاره ته کار اخیستل کیږي. خو دوه کاله ول د درد لپاره د خپل سره له بروفین استفاده کړی ده، خپل بروفین چا باور نه دی، هغه د درد ضد درمل دی. د دغه ورور چې تا ویل عمر 15 کاله ده، ممکن دردونه ډیر و، ناروغي ډیره ولا، په بروفین سره نه کنټرول دی، بل اخره حتما یو چا ورته ویل دی، یا یې خپل کنجکاوی کړی، راغلی دی چې راځه زه شیشې نه کار واخلم او زما دردونه غلي شي، آرام شي.
اصلا بروفین دی علت نه ده چې د شیشې ته مخه راوړي. د ده هغه ناروغي وله چې ده د ډاکټر له مشورې پرته خپل په سر دوه کاله بروفین اخیستي چې بیا بروفین خپل مشکلات لري، د معدې مختلف ناروغۍ منځته راوړي، نور جنجالونه کېدی چې منځته راوړي. ده باید له ډاکټر سره مشوره کړې وه، د خپل دغه علاج د مرض کړی و په درسته او صحیح طریقه باندې، نو دای باید تداوی شي یو نږدې مرکز ته د معتادینو مراجعه وکړي، او له ده سړي نه باید پوره ملاتړ په کورنۍ کې، ټولنه، کلي کور کې وشي، او تر اخره یې دته یو مصروفیت، سالم مصروفیت هم پیدا شي چې دا له نشه یي توکو نه مخ واړوي.
تشکر. یک شنونده دیگه هستن.
بله، د ډاکټر صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې یو معتاد څنګه کولی شي چې بغیر له دوا دی په اسانۍ سره کوم نشه چې دی معتاد دی هغه نشه پرېږدي؟ بله پوښتنه نه لرم.
مهربان، تشکر.
ورته مې جواب ده چې که چېرته یو معتاد خپله تصمیم ونیسي او هغه ماحول ورته جوړ شي، دا کولی شي چې له دوا پرته هم احتیاط پرېږدي، خو تدریجي به پرېږدي. یعنی اصول دا نه دي چې دفتن مونږ یو ماده پرې قطع کړو، یو هغه بله تعویزي تداوی ده زمونږ چې نوی افغانستان کې شروع شوې ده چې هیروین مثلا یا تریاک پرې قطع کېږي، نورې دواګانې دي چې هغه ورته شروع کیږي، او کچیرته خپل پردي دا به تدریجي مقدار قطع کوي، ورو ورو به کمی، او کوشش به کوي چې هغه چا سره د دغونی شي تو کنه کار اخیسته، نو غو سره به رابطه پردي، ځان به مصروفوي، یو کار به پیدا کوي، کورنۍ یې خپل ده، او کورنۍ کې به ورته درنښت ګوري، د شخصیت ته به احترام قایلي، کورنۍ او ټولنیز ملاتړ به دا ترلاسه کوي. که چېرته په یو کلي کې یو معتاد وي، نو دغه معتادین یو کس نه ورو ورو ډیریږي. یعنی کلي ته هم مسؤلیت متوجه ده چې د خپلو اولادونو، د خپلو عزیزانو د احتیاط د مخنیوي لپاره که یو کس پیدا کیږي، د هغه باید ملاتړ وکړي، هغه له احتیاط خلاص کړي، نو دا د تدریجي ورو ورو کم کړي، ځان د مصروف وساتي، تر حده د ورزش وکړي، ځان ته یو کار پیدا کړي، او هغه رابطه د له هغو معتادینو سره چې پخوا وه هغه دې پرېږدي. انشاءالله چې دا به یې پرېښودلی شي.
خب ډاکټر صاحب، یک شنوندي دیگه هم هست. بله شنوندي، بفرمایین.
زه سایر کنانه تاس را تواز که ماور عمر می تقریبا 50 کلن ده، او سگرت می سکیلی روز می سگرت سر کلی سپریز کلی، او بغلی ما می شم بمکم می رازی.
همه قشنیم که 25 سال سگرت استفاده کردیم یا 50 سال عمریم از سالای سگرت شده بوده، مشوره ما برشانی است که می شه با یک متخصص همراه بیتن. اور دغه کوم څه چې تا ویل چې 50 کاله مې عمر ده او د سګریټو نه مې بغل وکړه، سګریټ مې څکولې دي، او اوس مې په توخي کې بلغم راځي. ته د تنفسي ناروغیو له یو متخصص سره رابطه وکړه، کېدای شي چې هغه تا ته خبر معلومه درکړي. ته انشاءالله معتاد نه چې اوس د سر کړې دي، که مجدي ستونزه نشته، خو یو ځل له ډاکټر صاحب د داخلي سره مراجعه وکړه چې هغه د تا شوشونه او د نور معاینات درکړي چې ته ستونزه ونه لري.
تشکر ډاکټر صاحب. حسن، یک شنوندي دیگه را میگیریم. بله شنوندي، از بفرمایید.
السلام علیکم. نظر ته تاسو او محترم او ډاکټر صاحبان ته سلامونه ونی کیلی.
تشکر.
میر جلال آباد نن تاسو سره اړیکه کیما.
بله آقا میرخان، بفرمایید.
محترم ډاکټر صاحب، نه دغه پوښتنه ده، دغه یو کس مواد د بازار ته راغلی نیوی دی، ټابلیټ کا په نوم باندې او د شیشي په نوم باندې، دغه مواد د مواد مخدر یا د هیروین یو نه واده، او کدا دغه کس مواد دی دا کراته واضح کړی، او بل ډیر متادین تداوی سی ورسته تداوی نه بیا په مواد مخدر باندې حته کیږي. دا سم معلومی کی چې دا یو لا علاج مرض او کنه علاج لري لري، او بل دا چې دغه څوک چې دغه په هیروین باندې مبتلا یا دا هیروین تر کی پری دی، اې دی په وجود کې څو اوارس پیدا کیږي، دا په کوم ځین باندې ځا تاثیر لري چې دا بیا په دغه راځي او شروع کوي. دغه پوښتنه کراته جواب دې را بخی.
بله ډاکټر صاحب.
بله غمیر نور، ما پوښتنه واخیستلې. لومړی پوښتنه دا و چې ټابلیټ کا او شیشه دی دا هیروین نه دي، دا ترکیبي دواګانې دي، کیمیاوي مواد نه، څو مواد یو ځای کیږي، او دغه ټابلیټ کا او یا خپل مټن ویتامین ورته وایو یا د غشیشیر په نامه چې مشهور دي د هیروینو هیروین دي او تصنوعي یا کیمیاوي مواد چې دا جوړیږي د نشې لپاره کې کار اخیستل کیږي او بل دا چې احتیاط بالکل درملنه لري موږ مخکې اشاره وکړه چې اروګ دي کسان تداوی شي خو له بده مرغه تر 15-20 سلنه پورې بیرته دوی نشي توکو ته مخه راوړي او لکه یې موږ لنډه اشاره درلودله چې دغه بازار کې په اسانه پیدا کېدل دي نشي توکو قیمت ډیر ارزانه ده او هغه کوم یار دوست ملګری چې نشيان دي هغه سره بیا دې ناسته ولاړه ده بل دا چې دغه د ټولنه کې د کاري د مینې کمی دي د یې نه مصرفيږي پروګرام لا پدې کې دي او د زر نشېته یا موطات دي مجرم په سترګه کتل کیږي ټولنه کې دا نه قبليږي کچې ته احتیاط هم پریږي نو هغه ته بار بار دا یادېږي چې د نشې کولې د دغه موادونو وخت وکړول او سي مو احتیاط پریږي دا به نه غته یو عقباني چې ټولنه کې چې جذب شو دي په وای چې نو هغه مخکنی حال میکده راځه دې نشو ته دې ته مخه یوړه ډېر عوامل لري چې دغه به ټول حل شي کار پیدا شي ملاتړ وشي نشي توکو قیمت ډېر ارزانه لاسرسي ورته ډېر اسانه ده چې دا د حکومت مسولیت ده چې دا ټول مسائل حل کړي ان شاء الله چې دې به نشي ته مخه نراوړي د نشي توکو نه کار اخیستل د دوه کارونه د مختلفو رواني ناروغیو او د عضوي ناروغیو لامل ګرځي زاته خبره دا ده چې د خلې سرطانونه د ریې یا د ششونو یا د سږو سرطانونو ماین سراوړي د سکینی سرطانونه ماین سراوړي نور مشکلات د دې له وجې پیدا کیږي او همدارنګه په رواني ناروغیو کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه بیا علاج ډېر مشکل او اوږدمهاله ده بلکل شخص سایکوس تزی کغه چرت وکي کغه هیروین پرای کشیشه کاری دا د حقیقت سره رابطه فری کیږي بلکل ځان نه پیژني ټولنه نه پیژني د خپل کورنۍ نه پیژني نو دا جدي رواني ناروغي او مختلف عضوي ناروغي د دې لوجه مې سره دي نور نړۍ کې او د مونږ او تاسو په گاونډي کې دغه نسوارو په پاکټونو باندې په سیګریټو باندې مختلف اکسینه رسمي دي د ناروغي او هغه اکسینه راخېتي او په لیکل کې چې دا د دغو سرطانونو لامل ګرځي همدغه خپل یو څوک چې ځنه کار اخلي یو مسج ورکوي چې کچیر تاګه به سواد یې خو راک ته ګوري دا پیږي چې زو سبا ورځ په دغه ناروغي اخته کیږم نو کېږي چې ورو ورو دا کم کیو بل اخره ترکی کی نو دا د روغتیا وزارت او اروندو ادارو نه زمونږه خواهش ده چې دغه شي تم توجه وکړي هغه کوم تجارت دار واردوي او په سیګریټو په دغه پان باندې دغه شیان رسم کی ویل کی چې ترته یو په هواي موشي خلک
کوي امي که موتات میشه به سیګریټو ازي قبیل مسائل سیب ای نظر به مسئله بدن هر انسان هورمونا ایګه پاسته یا نظر به محیط از محیط اگر خوب باشه شاید مردم کمتر آغشته شه و مخصوصا اطفال چی میگین دکتر صاحب
جناب نظر صاحب درست است ما بعضی آخذه هایی را در دماغ داریم که او در بعضی افراد بیشتر فعال می باشه و شکر خداست که امو مشکلی که به اصطلاح خودت رو برو شده بودی و یا گفتی ما سیگرت استفاده می کردم و معتادم نشدی بعضی افراد بیشتر از نگاه روان و از نگاه فیزیک آماده چیز می باشه به اصطلاح سید پذیر هستن امو آخذه ها امو هشیش یا چرس اگر مثال بتیم کنبیس ها امو آخذه ها در دماغ است اینا زمانی که می گیرن و بالاخره به امو آخذه ها یا رفتورا امی چرس می رسه یک قسم اینا را آرام می سازه و یا به شکل روانی و فیزیکی هم معتاد می شن بعضی افراد ممکن زودتر معتاد شوند و بعضی افراد یا هیچ نشن و یا آهسته آهسته معتاد شوند و دیگه اشاره ای که این کردی که زمان هم محیط و ماحول درست باشد طبعا مشکلات اعتیاد هم کمتر است ما اگر خود مقایسه بکنیم با ممالک دیگه تربیه ها را ببینیم ما در مدت کمتر تعداد معتادین ما بدبختانه بیشتر شده که او هم اگر عوامنش صحبت بکنیم ممکن وقت بیشتر نیاز باشه. فوق العاده تاثیرات خود وجود یا خلقت انسان هم در رول داره و تاثیرات اجتماعی هم رول خود داره.
بله شنوندی عزیز بفرمایید. سب
تیر من دلتا معتاد خونه ده خب یا پختر هم یا تو نظر میلاره که بیربانی تاس خود جزایی
هم میربانی سب میربانی
دست خبره دکم ده کم ده این اجزم ده خوست نپتم از که ما دلتا زدی کم نبنیتادین پیجانم ها هیچ اشکی مور اقتصادی مشکلم نلاری هیچ نو مشکل نلاری دوی بخی زد شوی دی لیکن مشکلی که کورانی مشکلی تن من نلاری خوشنات من نشتا خب بلا ایوان خبر از ایوان پختان دکتر فیم داسی کاما چی او داسی تابلیت یا گولای شتا چی کلا دای دا موتاد نشا کهوی او دا گولای اخری بدن با تاثیر و که مثلا منه که شتا که نشتا که امکانات شتا که نشتا
دکتر شب حسن
بله ورور ما دا پختان وقت دلی تل خوست را گی دلی علتونه دیر دی تنه دانه دا چی یو چوگ اقتصاد شو و غوال موتایی دی که دیگه اقتصاد که دیگه چی یو مرگن دی موتاد و چی دیگه اگه چوگ چی ورسر جمعی کهی مجلس کهی اگه پس چرف یا پنورو نشهی چوگ موتادی بلاخره دا هم مخیقت دا هم موتاد کی یا یو نفر کار نلری اقتصاد شد خطول و رز لموتادی نسر گردی دم که دی چی او بل یا دا دا چی که دیشی دا کم روانی ستونز ولری نارام و چی نارامی تنه دانه دا چه دی اقتصاد لوجه نوی که دیشی تفتونی پا کورانی که ولری محیط و محاول که چاپیران که ولری دای نشهی توکو تا مخاره ولی نو اگه دیر عوامل لری چه پوزی باندیم لگ لگ بحث بکه او پاتی داشت ولی چه زینی درمال تازی چې ریک مونږه میتادون له مخې څخه شو چې میتادون او افغانستان کې اجازه نه لري چې د دې په واسه باندې د تریاکو یا هیروین وکارول شي خو ټول نشته مخکې د حکومت له خوا نه دلته تعویضی درملنه شروع شول چې هغه د ډاکټرانو د مشورې او د غو د نظر لاندې بوپرینورفین په نامه یو درمل دی چې هغه د نشه یي توکو یا د هیروین او تریاکو په ځای ناروغانو ته ورکوي او هغه تعقیبوي چې بالاخره دا له نشه یي توکو نه خلاص شي خو که چېرته له دغو تابلیتونو نه چې بوپرینورفین نومېږي که له دې نه خپل سر کار واخیستل شي کیدای شي دا خپل همدغه ماده هم د احتیاط لامل وګرځي. درمل شته تنه دوایي درملنه نشته رواني درملنې مشورې سلا مشورې دا ټول خپل تاثیرات لري او په دې باندې کار روان ده او روغتونونو کې کېږي خو بیا وایم چې زمونږ د دولتي او حکومتي کم امکانات چې دي دا ډېر کم دي. مونږ د هر سلو ناروغانو نه یو ناروغ د درملنې وس لرو یعنی نه نوي ناروغان زمونږ د درملنې پاتې کېږي او دا بیا وایم چې سونامي ده هم د رب نه تدعا کوو چې ورحمېږي او هم ټولنې ته درخواست کوو چې په دې کې مرسته وکړي ځکه مونږ په سلو ناروغانو کې د یو د علاج توان لرو نو خپله فکر وکړه چې زمونږ یو میلیون دو میلیون معتادی نمون با کم حتی رسیدو.
دکتر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر.
یواری بیا بدلا راشه پخوانی پلونو جی ورم بیدل گردون لمبا جی کرم زما جانان پخوانی پلونو جی ورم بیدل گردون لمبا جی کرم زما جانان پتر چو پوری جدا کرتے لمان لمبا جی کرم زما جانان ارمان بہل تزما دچی ارمان بہل تزما دچی چکٹ میں واقل تو رخاول میوڑین ہم بجے کرما زما جانان چکٹ میں